نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقه قولي، ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، آمين يا رب العالمين. نن بإن شاء الله من ده الله بتوفيق سرا سورة إبراهيم شروع كو أو زمون ننني آياتنا دي ده أولني آياتنا واخلا ده أول لسم آيات پوري يعني ده آية نمبر ون نواخلا ده 17 پوري أولا بمونغ لفسي ترجمة كو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را ألف لام را كتاب دا بريكت كيو لكي دا يو كتاب دي أنزلناه نازل كره دي مونغ دا إليك طرف تستا لتخرج زكا چيتو را أوباسي زكا چيتو را أوباسي دا دي روت خا را أو جيم او د دې مطلب وی وستل نو زکه چې تورا وباسي الناس خلق من الظلمات د تیارونا الى النور رڼا طرف ته باذنی سره د اذن ربهم د هغوی د رب الى صراطی طرف ته د لاري العزیز د ډیر زبردست الحمید ښه تعریف والا الله الله تعالى الذي هغزات دي له هم ده غدا باردي ما سوچي في السماوات باسمانونو كدي وما او سوچي في الأرض بزمك كدي وويل او هلاكت دي يعني تباهدا للكافرين تكافرانو ده پارا من عذاب شديد ده سخت عذابنا الذين هاغ خلقتي يستحبون غركوي يعني خوخوي يعني خوخوي الحياة جوند الدنيا دا دنيا على الآخرة فآخرة باندي ويصدون أو هغي منكوي عن سبيل الله دا الله دلارنا ويبغونها أو هغي تلاشكوي فهغيكي بغی وای دا لفظ چې دی یا بغونه دا د بغی نه دی د یو سیس په کوشش کې تلاش کول نو ویا بغونه او هغوی تلاش کوي په هغې کې عوجا کوګوالی اولئک هم دغه خلک دي فی ضلال په ګمراهۍ کې بعید د لري وما او نه دی ارسلنا لیږلی مونږ من رسول یو رسول إلا مگر بلساني فجبكي قومه ده غد قوم ليبين زكتي هغوازي هكري هغ بيان كري لهم ده غيدة پارا فيضلوا پس گمراه كوي الله الله تعالى من سوكي يشاء هغو غاري
ويهدي أو هغ هداية ور كوي
من يشاء چالچي هغا غاري وهو أو هغا العزيز دير زبردست غالب دي الحكيم دير حكمت والد ولقد او البت بشك ارسلنا اوليغومونغ موسى عليه السلام بآياتنا سرد خپل نخو ان چی اخرج رأوباسا قومك خپل قوم من الظلمات دتيارونا الى النور نور طرفتا وذكرهم او نصيحتك هويتا بی ایام الله سره د الله د ورځو سره د ورځو د الله ایام وایي ورځو ته ان بشکا فی ذالک پدی کی لا آیات البته نخدی لکل د پاره د هر صبار ډیر صبر کول والا په صبر کې مبالغه ده اگزاجریشن دی شکور ډیر شکر کول والا او په دې کې هم مبالغه ده لکه څنګه چې غفور دی هم دغه شان شکور دی و اذ او چې کله قال وویل موسی موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته چې اذکرو یاد کړئ نعمت نعمت الله د الله تعالی علیکم په بریکټ کې ولیکئ چې په تاسو دی اذ چې کله انجاکم هغو نجات درکړو تاسو له من آل فرعون د فرعون د قوم نه یسومونکم هغوی به رسولو تاسو ته هغوی به سکلو په تاسو سوء بد العذاب عذاب ويذبحون او هغيبة ذبكول يعني هلالول ابناءكم ستاسو زامن
ويستحيون او هغيبة جواندي ساتلي
نساءكم خجي ستاسو وفي ذلكم او پديكي بلاء ازمايشو من ربكم ستاسو درب ده طرفنا عظيم دير لوي واذ او چكلا تأذنا خبردار کړی ربکم رب ستاسو لئن البته کچری شکرتم شکر وکړو تاسو لأزیدنکم البته زه به زیات درکړم تاسو له ولئن او البته کچری کفرتم ناشکری وکړه تاسو ان بشکه عذابی عذاب زما لشدید البته ډیر سخت دی وقال او اویل موسى موسى عليه السلام ان كچري تكفروا تاسو كفر وکړي يعني تاسو ناشکری وکړي انتم تاسو ومن او سوکچی فی الارض قزمکا کدی جميعا طول فإن نبشک الله اللہ تعالی لغنی البتا بنیاز دی حمید دیر تعریف والا دی الم آیا ندی یأتیکم راغلی تاسولا نبأو خبر الذین دها خلقو چی من قبلکم ستاسونا مخکی وو یعنی ستاسونا وران دی وو قومی قوم نوح نوح وعاد او عاد وثمود او ثمود والذین او دهغوی چی من بعدهم دهغوینا ورستو دهغوینا ورستو لا یعلمهم نپیجنی هغوی الا مگر الله الله تعالی جاءتهم راغل هغوی طرف ته رسلهم رسولان د هغوی بالبینات سره د ښکارا نخو فردو نو هغوی ورکړل ایدیهم خپل لاسونه فی افواههم په خپلو خلو کې وقالو او ای ویل انا بشک مونږ کفارنا انکار کومون بیما ده هغین چی او رسلتم رالی گلی شویتو بهی سر ده هغی و اینا او بشک مون لفی شکین البتا فشکیو مما ده هغسونا تدعوننا تو بلی مون الیهی طرفت ده هغی مریب چی بی قرار کوی پا بریکت کیولی که شک یعنی داسی شک شهغه به قرار کوي قالت ويل رسلهم ده غي رسولانو افي الله آيا د الله فباركمو شك شك دي فاطري چاچي پیدا کړی دي السماوات اسمانونا والارض ازمکا يدعوكم هغرا بلي تاسو ليغفر زك شهغه وبخي لكم ستاسو دپاره من ذنوبكم تاسو گناهونا و یؤخرکم او هغا مهلت ترکړي تاسو له الى اجل مسمى د یوې مقررې مودې پورې قالو هغوی وویل ان نه انتم تو الا مگر بشرون یو انسان مثلنا زمون پشان تريدون تاسو غواړی ان چی تصدون تاسو من کړی مونږ عما د هغې نه چی دا عما لفظ چې دی دا د عن او ما نه جوړ دی چې دواړه یو ځای شي نو عما شي ټیک شه کانه و یعبدو عبادت کوو آباؤنا زمون پلارانو نیکونو فأتونا پس راوړی مونږ له بسلطان سدلیل مبین خکارا واضحا قالت ویل لهم هغویتا رسلهم ده هغوی رسولانو ان نیو نحنو مونگ الا مگر بشرون یو انسان مثلكم ستاسو پشان ولكن او لیکن الله اللہ تعالی یمنو احسان کوی علی من پچا باندې چی یشاء هغه غواړي من عباده د خپل بندیانو نه و ما او نه کان د پبریک کلیکای ممکنه لنا زمونږ د پاره ان چی ناتیکم مونږ راوړو ستاسو طرف ته بسلطان سدلیل سلطان وایي واضح دلیل ته الا مگر باذن الله د الله د اذن سره وعلى الله او هم په الله باندې فليتوکل پس پکار د چې توکل وکړي پکار د لفظ د سو په وجه راغلی دی دلته چې په لام باندې کوم سکون دی کوم جزم دی کوم غړندی دی د دې په وجه باندې پس پکار ده چې توکل وکړي المؤمنون ایمان راوړو والا وما او سدی لنا زمونږ د پاره الله چینا او دا ان او لا یو ځای شوی دی ان چی او لا نه نو الله چینا نتوکل مونږ توکل وکړو علی الله په الله باندې وقد حالانکه بېشکه هدانا هغو هدایت راکړو مونږ لا سبلنا زمونږ د لارو ولنصبرن او دلته کې دوه تاکیدونه دي دوه څنګه یو دلته کې په لام باندې چې دا فتحه ده دا د البته معنی ورکوي ولا او البته نصبرن او دا په اخر کې چې نون مشدد دی نو دا د ضرور معنی ورکوي یعنی په دې خبره ډیر زور ورکړی شوی دی او البته مونږ به ضرور صبر کوو علامه په هغې باندې چې آذیتمونه چې تکلیف راکوئ تاسو مونږ له وعلى الله او هم په الله باندې فليتوکلي پس پکار ده چې توکل وکړي بیا په لام باندې سکون دی نو پس پکار ده چې توکل وکړي المتوکلون توکل کول والا وقال او وویل الذين ها خلقو چاچی کفرو کفر وکړو لرسلهم د خپل رسولانو سره لنخرجنکم البته مونږ به ضرور لری کړو تاسو دلته بیا دوه تاکیدونه دي یو لام راغی او یو نون مشدد من اردینا د خپل ځمکینه او یا لتعودن دوه تاکیدونه بیا راغلو البته تاسو به ضرور راوګرځئ فی ملتنا زمون دین ته فاوحا نوحی وکړه الیهم هغوی طرف ته ربهم رب د هغوی ولنهلکن البته مونږ به ضرور هلاک کړو الظالمین ظالمان ولنسکننکم او البته مونږ به ضرور آباد کړو تاسو د دې روټ ور دی سین کاف او نون مسکن هم وایي د اوسېدو ځای ته د آبادېدو ځای ته او البته مونږ به ضرور آباد کړو تاسو الارض په ځمکه کې من بعدهم پس له هغوی نه ذلک دا لمن د هغو دپاره ده چې خافه ویریږي مقامی زما په وړاندې د ادرېدو نه قام وایي ادرېدو ته او دلته کې می چې په اخر کې راغلی دی نو زما نو زما په وړاندې د ادریدو نه، وخافه او هغه ویریږي وعید زما د وعید نه، وعید وایي وارنینګ ته. واستفتحو او هغوی فیصله وغوښته، وخوابه او نامراد شو، کلو وخوابه او نامراد شو کلو هر جبارین سرکشه. سرکشه چا ته وایي؟ چې بې سره وي. عنید زدی. من ورائه د هغو مخې ته. هسی ورا لس چې دی دا د شا د پاره راځي، لیکن دلته د مخکې په معنی کې راغلی دی. من ورائه د هغو مخې ته جهنمو، جهنم دی. ویس آ او په هغو بس کلی کېږي. من ماء ابو صديد دنونو. يتجرعه هغب گوت گوتس کی هغا ولا او نبا يكادو هغا نزديوي يسيغوه چه هغا تيري کري هغا. مطلب داده ده حلقنا، پا بریکارت کیو لکه ده حلقنا. ويأتيه او رازيب هغولا الموت مرگ من كل مكانين د هر زینا. و ما او نا په بریکټ کې لیکي بوی هو هغه بمیت مړ کېدو والا. و من ورائه او د هغه مخې ته عذاب، عذاب دی غلیظ ډیر سخت. الحمدلله د دې ځای پورې زموږ نننۍ ترجمه ده، او اوس به انشاءالله موږ د دې آیتونو تفسیر کوو. تاسو راوباسئ سوره ابراهیم د آیه نمبر 1 نه د 17 پورې. په نننی سبق کې به انشاءالله تاسو وایئ چې د پیغمبرانو د خپل قوم سره څنګه خبرې شوې وې. د ټولو یو پیرن و، یوه طریقه وه. انبیا به سوې او قوم به ورله سو جواب ورکوو. او دلته د ټولو رسولانو ذکر شوی دی. د چا خاص نوم نه دی اخیستی شوی، خو د هغوی خبرې موږ ته شوي دي. په سوره رعد کې موږ د قرآن تذکره کتلی وه، او په آخر کې د قرآن کریم په باره کې ذکر شوی و. د علم الکتاب او دا سورت شروع شوی دی د کتاب سره. الف لام را، الف لام را کتاب، دا یو کتاب دی. انزلناه نازل کړی دی موږ ده الیکا ستا طرف ته. دلته الله تعالی فرمایي چې دا قرآن موږ نازل کړی دی، دا د الله تعالی د طرف نه نازل شوی دی. الیکا ستا طرف ته، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته. دا دلیل دی د دې خبرې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رښتینی رسول دی. هغوی به رسالت نه منو، او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلام نه دی، بلکې دا د الله تعالی کلام دی. دا قرآن ولی نازل شوی دی؟ د دې مقصد څه دی د نازلېدو؟ آیا دا د ثواب دپاره نازل شوی دی چې خلک د دې په ذریعه ثواب وګټي؟ او که دا د دې دپاره نازل شوی دی چې موږ به دا په رمضان کې وایو چې کله رمضان راشي، او که دا د مړو د بخلو دپاره راغلی دی، ستاسو څه خیال دی چې دا کتاب ولی رالیږلی شوی دی؟ د دې آیت د ویلو نه مخکې لږ سوچ وکړئ چې دا قرآن ولی الله تعالی نازل کړی دی، او بیا وګورئ چې الله تعالی موږ ته د دې کتاب څه مقصد بیانوي، او آیا موږ چاته د قرآن پاک په دې مقصد باندې ځان پوه کړی دی؟ د هر بنده په ذهن کې خو به یو مقصد وي چې دا کتاب الله تعالی ولی رالیږلی دی. نو الله تعالی وفرمایل چې د دې مقصد دی چې لتخرج الناس من الظلمات الى النور، چې تو را وباسي خلق د تیارونه رڼا طرف ته. څه مطلب دی؟ چې تو را وباسي خلق د تیارونه رڼا طرف ته. کومې تیارې؟ موږ خو په تیارو کې نه یو. دا د کومو تیارو خبره کیږي دلته؟ یعنی د کفر تیارې، د شرک تیارې، د جهالت تیارې، د گمراهۍ تیارې، د وهمونو تیارې، د مور و پلار په رسمونو پسې پړنده باندې تلل د هغې تیارې. نو دا ټولې تیارې دي. او نور څه دی؟ او نور څه دی؟ نور دی ایمان، نور دی هدایت، نور دی علم، دا ټول نور دی. نو الله تعالی و فرمایل چې د دې کتاب مقصد دا دی او په دې مقصد باندې ځان ښه پوه کړئ چې څوک د کفر په تیارو کې دو چې څوک د کفر په تیارو کې دي چې هغوی ته د ایمان نور میلاو شي، چې څوک په گمراهۍ په تیاره کې دي چې هغوی ته د هدایت نور میلاو شي، چې څوک د جهالت په تیارو کې دي چې هغوی ته د علم نور میلاو شي. چې کله تیاره وي انسان ته پته نه وي چې زه کوم ځای ولاړ یم او کوم خوا روان یم، کوم خوا زما قدمونه ځي. انسان په تیارو کې ورک شي او رڼا سوي، په رڼا کې بنده ته هر شی واضحه په نظر راځي. هغه ورکیږي نه، په کنده کې نه غورځیږي، هغه خپلې لارې ته ګوري او ځي. دلته کې الله تعالی د تیارو نه رڼا طرف ته د سفر په باره کې وفرمایل، دا صرف او صرف د قرآن په ذریعه کیدی شي. زموږ تیارې نوي خوښي. په دې دنیا کې چې کله بجلی لاړه شي نو بنده فورا د رڼا انتظام کوي، څوک مومبتۍ ولګوي، څوک لاټین ولګوي. او نن انسانیت په تیارو کې ډوب دی او هغوی ته د دې خبرې پته هم نشته چې موږ په تیارو کې یو، او هغوی ته پته ولې نشته؟ نو د هغې وجه دا ده چې هغوی چېرته رڼا لیدلې نه ده. چا چې رڼا لیدلې وي نو هغوی بیا په تیاره کې اوسېدل نه خوښوي، لیکن چې څوک د همیشه راسي په تیاره کې وي نو هغوی ته بیا پته نه وي چې رڼا څنګه وي. هغه د تیارو عادت شي. چې کله بنده په تیاره کې ودوي او څوک ورته لایټ ولګوي نو هغه وایي چې بند کړه دا لایټ، بندې کړه، ځکه چې هغه ودو دی او رڼا پرې بده لګي او د رڼا ورته پته هم نشته. او دا نور کوم نور دی؟ دا د اسمان نه نازل شوی دی. په دې کې د بنده لپاره اطمینان او سکون دی. دا یو نعمت دی او د الله تعالی احسان دی چې هغو د تیارو نه د لرې کېدو انتظام کړی دی د پیغمبرانو په ذریعه. لوی لوی قومونه په تیارو کې ډوب وو. د نوح علیه السلام قوم، قوم عاد، قوم سمود، او الله تعالی د هغوی دپاره د رڼا انتظام وکړو، لیکن هغه قومونه د تیارو داسې عادت شوي وو چې هغوی د تیارو نه وتل نه غوښتل، په تیارو کې ډوب شول، غرق شول. چې څوک د تیارو نه وتل نه غواړي نو د الله تعالی دا قانون دی، هغه تیارې داسې نه پرېږدي بلکې هغې ختم کړي. موږ ته هره ورځ د تیارو نه د وتلو دپاره پیغامونه راځي. دا شپه ورځ چې بدلیږي نو دا موږ له پیغام راکوي چې تیارې د همیشه د پاره نه وي، بلکې تیارې ختمیږي. د شپې نه پس سحر کیږي او تیارې ختمیږي، او بیا هم خلک په تیارو کې د اوسېدو په وجه خوشحاله وي. الله تعالی په سورة البقره کې فرمایلی دی، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. الله تعالی د مؤمنانو ولی دی، د هغوی دوست دی، هغوی د تیارونه اوباسي او نور طرف ته راولي. د تیارونه رڼا طرف ته د وتلو انتظام الله سبحانه وتعالى کوي، او بل طرف ته شیطان هم خپل کار کوي. هغه خلق د نور نه تیارو طرف ته بوزي. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا ذمہ داری وه، او الله تعالی هغه له ډیر غټ مشن ورکړی وو، ډیر غټ مقصد وو داغو چې ته د خلکو د پاره د خیر والے کار کوه، خلق د تیارو نه را وباسه. قرآن زموږ ټورچ دی، زموږ مشعل دی، چې دا ونیسه او د دې په ذریعه خلق د تیارو نه را وباسه. او هغه خلق چې د تیارو عادت وي، که هغوی په مسلمانانو کورنو کې هم پیدا وي او که د کافر په کور کې پیدا وي، ډیره ګرانه وي چې هغوی د تیارو نه را وزي. هغوی د تیارو نه وتل نه غواړي او په تیارو کې اوسېدل خوښوي. او چې څوک په تیارو کې وي نو هغوی ته خپل داغونه او دبې په نظر نه راځي، خپل ګناهونه کمې کوزې ورته په نظر نه راځي، بلکې هغوی وایي چې موږ بالکل صحیح وو. که رڼا را نشي نو خپل داغونه او دبې به ورته بیا څنګه ښکاري، ځکه چې هغو ته په نظر نه راځي. نو خپل ځان ورته پرفیکټ ښکاري، او چې څنګه بنده نور طرف ته راشي بیا هغوایي چې په ما باندې خو داسې داغونه او دبې دي چې دا څنګه خړی کړم. هغوی بیا مسلسل د خړولو په کوشش کې ولګي. ولې تاسو ته د قرآن د ویلو نه مخکې داسې نه ښکارېده چې موږ صحیح یو؟ مونږ خو مونځ کوو، روجې نیسو، د قرآن تلاوت کوو، او اکثره خلک خو دا هم نه کوي او ځانونه ورته صحیح ښکاري. لیکن چې بنده کله قرآن طرف ته راشي، نو بیا ورته خپلې غلطۍ په نظر باندې راشي. 1400 کاله مخکې هم دا کتاب و، دا قرآن و، او د دې په ذریعه به خلک د تیارونه رڼا طرف ته تلو. هغه وخت داسې د جهالت ورځې وې، هر طرف ته د شرک تیارې وې، جاهلیت و، لوڼه به یې ژوندۍ په قبرونو کې ښخولې، قتل عام و، د سود کاروبار ډېر زیات و، شراب، جواری، یعنی هر قسمه ګمراهي وه. او د قرآن د نازلېدو سره په لږه موده کې څنګه د جهالت تیارې لرې شوې. دنیا نن حیرانه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه تبدیلی راوستې وه، چې په 43 کاله کې د ټول قوم نقشه بدله شوه. دومره غټ انقلاب راغی په معاشره کې. هغه خلک چې خپلې لوڼه به یې ژوندۍ ښخولې، هغه خلک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به کیناستو او اوښکې به یې بهېدې، په خپلو ګناهونو به یې ژړل. یو سړی خبره کوله چې په دور جاهلیت کې زما یوه لور وه، او د هغې زما سره ډېر غټ محبت و. چې هغه لږه لویه شوه، نو ما هغې ته آواز ورکړو او هغه په خوشحالۍ خوشحالۍ سره زما سره راغله، او ما هغه چرته لرې صحرا ته بوتله، ما ځمکه وکنله او هغه مې په هغې کې ښخه کړه، او په هغې مې خاوره واړوله. هغې ما له آوازونه راکول چې یا بابا یا بابا، او ما هغه ښخه کړه. هغو دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کوله، او د هغو ږیره مبارکه بیا د اوښکو نه ډکه شوه، او څنګه بیا هغه جهالت لري شو د دې قرآن د نازلېدو په وجه. هغوی ته خپل ګناهونه ښکاره شو او هغوی ومنل. هغه خلک چې ډاکې به یې اچولې، قافلې به یې لوټ کولې، د هغوی ښځې او لوڼه به یې په منډهۍ کې خرڅولې، او غلامانې به یې جوړولې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی کړی وه چې یوه ښځه به ځي، سرو زر به یې اچولي وي، او د یوې علاقې نه به ځي، لوی سفر به وکړي او اوبه رسي، او هغې طرف ته به څوک نظر اوچتول واله نه وي. او داسې بیا شوي وو، یعنی دومره امن راغلی و. نو دا خلک چا بدل کړل؟ او څنګه وو هغه خلک چې د اوبو په شان به یې شراب څکل، او چې چا د شرابو پیاله اوچته کړې وه او هغه یې خولې ته کړه، او د چا په خوله کې چې شراب و نو هغوی تیر نه کړل، ټول منګي د مدینې په کوڅو کې توی کړل. چې کله د الله تعالی حکم راغی چې آیا تاسو د شرابو او جواری نه منع کیږئ، نو ټولو پیړو وې چې یا الله مونږ منع کیږو. په هغوی باندې څوک داروغه نه وو چې په هغوی باندې پهرهداري کوله چې نیغ شئ، هیڅ هم نه وو، صرف د الله ویره وه. هغوی به تپوس کوو چې مونږ ته ووایئ چې د یتیمانانو سره څنګه معامله کوو، مونږ ته ووایئ چې د کونډو سره څه وکړو. د هغه په معاشره کې د یتیمانانو او کونډو تپوس کول واله څوک نه وو. په وراثت کې به ګیلې کولې، وراثت به یې خوړو. څنګه دا تیارې ختمې شوې؟ ام عتیا ته وګورئ، د هغې د زوی انتقام په بصرا کې شوی و، او هغه په مدینه کې خبر شوه. چې بصرا ته روانه وه، چې خبر شوه چې زوی خو وفات شوی دی، د غم نه بې حاله شوه. لیکن په خوله باندې وی انا لله و انا الیه راجعون، او په څلور ورځې پسې خوشبوئی را وغوښته او هغه یې ولګوله، ځکه چې هغې ته پته وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خاوند علاوه د هیچ چا په مرګ هم د 3 ورځو نه زیات څوک مناوهل نه دی خوښ کړی. نو هغې وی چې زما څوک ختم شو، او په دې خلکو کې په مړی باندې ماتم کول داسې عام و، دا خو کېدی نه شوه چې هغوی ماتم نه وی کړی. په زوره زوره به یې ژړل، ځانونه به یې وهل، دا د هغوی رواج و. نو د هغوی دا رسمونه ختم شول، او هغه خلک چې قتلونه به یې کول، هغوی د خلکو د جانونو حفاظت شروع کړو. لوټ مار ډېر عام و، او څنګه هغه معاشره احسان کول واله، قربانۍ ورکول واله، خیرخواهی کول واله جوړه شوه، تر دې چې د قیدیانو سره هم خیرخواهی کول واله جوړه شوه. او بیا او بیا په هغوی کې د ایثار او قربانۍ داسې جذبات پیدا شول چې کله په جنگ یرموک یو صحابي اوبه غوښتلې، هغو له اوبه راغلې او د بل طرف نه آواز راغې د بل صحابي چې اوبه، نو هغو له یې ورکړې اوبه. بیا د دریم صحابي آواز راغې چې هغو ته اوبه رسېدې، نو هغه شهید شوی و. چې دویم له راغلې نو هغه هم شهید شو، او دغه شان هغه اولنی هم شهید شو. دومره د قربانۍ جذبه وه په هغوی کې چې کله انسانیت دا قرآن پرېښودو، نو نن بیا په تیارو کې ډوب شول، بیا واپس هغه جهالت طرف ته لاړل په کوم جهالت کې چې مخکې وو. که چېرې تاسو خپل ژوند بدلول غواړئ، نو د دې قرآن په ذریعه ستاسو ژوند بدلېدی شي. بله یوه طریقه نشته. که د سخت نه سخت قانون جوړ شي یا سزاګانې ورکړې شي، هغوی د دې قرآن په ذریعه بدل شوي وو، او د هغې وجه دا وه چې په زړونو کې د الله ویره پیدا شوې وه. نو ټولې معاملې صحیح شوې، د دې سره تیارې لرې شوې. هغه څه شی وو چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته راغی چې د هغې په وجه د هغوی حالات بدل شول؟ هغه دا قرآن وو، ځکه چې هغه خو مخکې هم په هغوی کې موجود وو، یعنی د نبوت نه مخکې. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې هم دا غټ خواهش وو چې دوی د دې جهالت ته تیارو نه ووتي. او دا قرآن نن زموږ سره هم دی، او ټیک ده، نن نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشته، هغه جبه نشته چې هغه به کله د دې قرآن تلاوت کوو، نو د خلکو زړونه به ولي کېدل. او که چېرې تاسو په دې انتظار کوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان پرفیکټ یعنی مکمل انسان به راشي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان، نو هله به بیا مونږ دا قرآن وایو او بیا به مونږ د تیارو نه وځو. نو داسې ممکنه نه ده. د هغو په شان هستي نه مخکې چرته وه او نه به وروستو راشي. او که چېرې تاسو وایئ چې د قرآن چې د قرآن والو خپل کردار کم صحیح دی، خپل عمل کم صحیح دی، دوی خو په خپله عمل نه کوي، نو مونږ ته به دوی سوخیي، نو مونږ ولې د دوی خبره واورو؟ نو یاد وساتئ دا خبره، که چېرې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان یا د صحابه کرام رضی الله عنهم په شان د خلکو په تلاش کې یئ، نو هغه تاسو ته چرته هم نشي ملاوېدی، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایلی دی، او دا هغه حدیث مبارک دی چې بهترینه زمانه زما ده، بیا د هغې نه پسته او بیا د هغې نه پسته، نو دا بهترینه ده. بیا به ښه وي، لیکن رو رو به هر څه خرابیږي. او تاسو ټولو ته ښه پته ده چې قیامت نږدې دی، نو په داسې دور کې به مکمل خلک د کوم ځای نه راځي، د فتنو دور دی. هغه شان خلک درته نشي میلاوې دی. ها، هغه قرآن دی، هغه شته، هغه موجود دی، او پیغام هم هغه دی، او پیغام هم هغه شان دی. الله تعالی هغه محفوظ ساتلی دی، په هغې کې هیڅ تبدیلي نه ده راغلي. لیکن انسان به درته زما په شان میلاویږي. د داسې خلکو نه به یې تاسو زده کوئ چې هغوی په خپله جدوجهد کوي، هغوی په خپله کوششونه کوي چې څومه زده کړې. هغه کردار مه لټوئ چې حضرت عمر رضی الله عنه خو داسې وو او نن داسې خلک دي. نو نن مونږ ته دوه طرف ته کتل دي، نن مونږ ته دوه کارونه کول دي. یو کار دا چې غیر مسلمانانو ته پیغام رسول دي، یعنی کوم خلک چې مسلمانان نه دي، هغوی ته د تیارو نه نور طرف ته د راوستلو ضرورت دی، دعوت ورکول دي. دویم، مسلمانانو ته هم دا پیغام رسول دي، کافران د کفر د تیارو نه لری کول دي، او مسلمانان د گمراهی او د جهالت ته تیارو نه راویستل دي. څه وجه ده چې په مونږ کې هغه جذبه په نظر نه راځي کومه چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم کې وه؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې تړپ او داسې جذبه وه چې د هغو ټول ژوند د دې قرآن په رسولو کې تیر شو. هغه جذبه نن نشته، هغه حرس او هغه خیرخواهي نن نشته. نن په مونږ کې څومره کسان دي چې هغوی دا قرآن زده کوي؟ مونږ څومره ډیرو ځایونو ته ځو، د خلکو سره میلاویږو، څومره ډیر زموږ رشته داران دي. مونږ نه ځو چې هغوی له دعوت ورکړو چې راشئ او تاسو هم د تیارو نه راوځئ، مونږ بالکل لا پروايو وري زکه چې داغي وجدادا چې زمو خپل زړه لا کنوینس شوی نه دی قران از د کول او نه از د کول برابر نه دی زمو زړه په دې خبره کنوینس نه دی کچري زمو زړه په دې خبره کنوینس شوی یعنی زمو زړه دا خبره ومنلې نو بیا به ډیر فرق وو قران از د کول څومره ضروری دی او د تیارو نه وتل څومره ضروری دی مونږ په تیارو کې نشو اوسېدی نو تاسو ضرور خلکو له دعوت ورکوئ لیکن زمونږ په ذهن کې لا اوس هم دا خبره ده چې که ازده یې نه کړو نو څه به وشي څومره خلک دی چې د دې قرآن نه بغیر هغوی ژوند تېروي هېڅ فرق نه پرېوځي که دا علم وي او که نه نو څه فرق پرېوځي ځکه نه زمونږ سره د خپلو بچو فکر دی او نه را سره د نورو خلکو فکر دی دا فکر زمونږ د سره شته دی نه چې د چا سره دا فکر او دا تړپ شروع شي چې دا خلک په تیارت کې دی او که دا خلک د تیارو په حالت کې د دنیا نه لاړل نو د تیارو چې کوم مسافر دی نو آیا هغه چرته منزل ته رسیدی شي په خپله سوچ وکړئ او دا زنه ویم دا قرآن وایي دا د قرآن خبره ده جهالت تیاره ده او دې قرآن ته نور ویلی شوی دی او نن زمون خلک وایي چې دا قرآن زده کول د فارغه خلکو کار دی زمون خو فارغه یو مونږ زده کوو لیکن زمونږ د بچو سره دومره وخت چرته دی ځکه چې مونږ پخپله په دې خبره نه یو قایل چې د دې نه بغیر ژوند نشته زه څنګه خپل خواږو خلک دغه شان پرېښودی شم چې دوی په تیارو کې پاتې شي او مونږ ته هیڅ فرق نه پرېوځي چې دوی په تیارو کې دي په سوره رعد کې مونږ وی چې دا سترګې دي د دې نه بغیر چې څوک وي نو د هغوی مثال دړون دی او ړندو ته به څنګه لارې میلاویږي مونږ ته هیڅ فرق نه پرېوځي څومره مسلمانان دي زمونږ د مخي چې په څومره تیارو کې دي په جهالت کې دي د دین نه بالکل غافل دي بې خبره دي الله ترېنه هېر شوی دی په دنیا پسې منډه وهي د هغوی سره هوش نشته د هغوی د سره هوش نشته ډېره لویه کارنامه وکړي چې کله هغوی مونځ وکړي بس د دې نه علاوه هیڅ هم نشته او زمونږ سره بالکل فکر نشته چې هغوی صحیح دي هیڅ خبره نه ده کچری مونږ تر نن ورځې پورې په دې پوه یو کچری مونږ تر نن ورځې په دې نه یو پوهه چې دا نور څه شی دی او د دې سره څه فرق پرېوځي نو بیا مونږ څه زده کړل کچری مونږ ته دا پته نه وي چې څوک دي نن په تیارو کې چېرته زما اولاد خو نه دی په تیارو کې چېرته زما مور و پلار خو د تیارو عادت شوي نه دي چېرته زما خواوشا واله خو په تیارو کې نه دي هسې خو زمونږ تیارې نه وي خوښي او څوک به خوشحاله وي چې د هغو د بچي کره رڼا نه وي او چې زما د دوستانو کره رڼا نه وي او یا زما د خوږو کره نه وي خو ډېر زر مونږ په فکر کې شو چې کله د هغوی کره تیاره وي نو مونږ ډېر زر په فکر کې شو چې هی زما کره له نشته دی رڼا ځکه چې ستا کره بجلی نشته نن او دا تیارې به بنده هغه کندو ته وغورځوي د جهنم چې د هغې نه راوتل به ممکن هم نه وي او دا وړه خبره نه ده بلکې ډېره لویه خبره ده لیکن مونږ تر نن ورځې په دې پوهه نه یو مونږ محسوسه کړې نه ده او چې د چا هم دا خیال وي چې زه په نور کې یم نو دا د هغوی ډېره غټه غلط فهمي ده د دې کتاب نه بغیر که چا ته ځان په نور کې ښکاري او دا آیت څه وایي څنګه وي سفر د تیارو نه رڼا طرف ته د دې کتاب په ذریعه دا الله تعالی را لېږلی دی د دې مقصد دپاره چې خلک د تیارو نه راوځي د دې کتاب مقصد دا دی د دې په ذریعه به تاسو راوځئ د تیارو نه او دا کتاب صرف د کولو او نه کولو د حکمونو لپاره نه دی بلکې دا تاسو تیاروي دا په دې سیزونو باندې د عمل کولو دپاره زړونه نرموي دا په بنده کې د الله تعالی ویره پیدا کوي او د دې نه بغیر هدایت نه میلاویږي لیکن بإذن ربهم د هغوی د رب د اذن سره خلک د تیارو نه راوځي یختص برحمته من یشاء یعنی د دې کتاب په ذریعه چې هغه څوک غواړي نو د جهالت د تیارو نه راوباسي راوغواړي نو هغه ټول دې کتاب طرف ته الى صراط طرف ته او صراط وایي د اسلام لارې ته د نور لاره د قرآن لاره دعوت خو هغه ټولو له ورکوي رڼا طرف ته، د راتلو هغه ټولو له اجازت ورکوي، لیکن راځي هغه کس د چا دپاره چې د الله تعالی اذن وي، چې په چا کې طلب وي، تړپ وي. اکثر خلک په خپله په دنیا ورپسې وي او بل ته وایي چې زما لپاره دعا کوه. نو ګورئ چې په چا کې په خپله طلب وي شوق، چې په چا کې په خپله طلب نه وي، شوق نه وي، په خپله نه غواړي، نو دا خبره یاده ساتئ چې الله تعالی ډېر غیور دی، غیرتمند دی. هغه چاله د زبردستۍ سره هدایت نه ورکوي چې څوک په خپله د هدایت اخیستو لپاره سیریس نه وي، په خپله کوشش نه کوي. ځینې خلک وایي چې زموږ زړه غواړي چې قرآن وایو او ازده یې کړو، لیکن داسې مصروفه یو چې زموږ سره بچی دي، چې خپل فرض مخکې پوره کړو. نو دا غټه خبره ده، زمونږ نه خو نه کېږي. څه وکړو چې څوک داسې خبرې کوي؟ نو هغوی له په دې خبره سوچ پکار دی چې دا ماته چې فرصت نه میلاویږي او وخت م نه میلاویږي، دا زه چې دین طرف ته نه راځم، نو پته نشته چې زما نه داسې څو غلطي شوې ده چې الله ماله خپلې لارې طرف ته هدایت نه راکوي، رهنمایي نه راکوي. نو ماله بیا خپل ګناهونو طرف ته کتل پکار دي، ځکه چې دا هغه شی دی چې بې اذن ربهم، د هغوی د رب د اذن سره کیږي. چېرته په دې کې خو زمانه سغلتی نه ده شوي، ځکه چې الله تعالی خو په چا باندې ظلم کول واله نه دی. او چې څوک د الله لاری طرف ته کوشش وکړي، نو هغه بیا بنده ته لاری کلاوهي، بنده له ګوته ونیسي او بویزي. لیکن کو یو بنده بدنصیب شي او راتلل ورته آسان نه وي او سنسو مشکلات راځي، نیک عملونو طرف ته کو څوک د دین ورستو کیږي، نو دا سوچ نه کوي چې دا زما د مصروفیت په وجه دي، بلکې دا سوچ دی وکړي چې څه چل دی، چې اخر الله تعالی ولې زه د دې قابله ونه ګڼلم چې زه د هغو کلام ازده کړم. داسې سوچ کوي، تاسو به دا سوري جت کوي، دا سوچ کوي چرته الله خو زه نه یم ریجکت کړی، چرته داسې خو نه ده چې هغه ما نه قبلوي. موږ ته خپل ځانونه ډېر سوخ کاری چې زه د الله کلام نه وایم، زموږ سره د دې دپاره وخت نشته، بلکې د الله د کلام سره ستاسو دپاره وخت نشته. بیا ځئ او په دې حقیره دنیا پسې منډې وهئ چې داسې په دې دنیا کې ورک شئ چې د دې کتاب دپاره در سره بیا وخت نه وي. دا هم د الله د طرف نه د بنده لپاره یوه سزا ده چې کله زما سره وخت وي، زموږ سره فری وخت وي، نو هله به موږ راځو. بیا به څه شی راشي؟ الله تاسو راوستل نه غواړي. ځئ تاسو ګورئ، موږ په خپله څومره غیرتمند یو چې څوک موږ خپل کور ته راونه بلي، نو موږ وایو چې موږ لس ځله دا خبره کوو چې زه کومه ستا کره راځم، که ته ما نه راغواړې نو زه کومه ستا کره راځم، زه خو به چرته هم در نشم. څومره موږ غیرتمند یو پخپله، او د الله د کلام په معامله کې تاسو دا پخپله ریجکت کوئ، او بیا مو خیال وي او د الله د کلام په معامله کې تاسو پخپله ریجکت کوئ او بیا مو خیال وي چې ګنې دا ما ریجکت کړو، نه، بلکې هغه تاسو ریجکت کوي. د داسې ورځې نه پناه غوښتل پکار دي چې الله بنده ته ووایي چې ځئ او په دې دنیا پسې منډې وهئ، لیونی او سپیلنی ګرځئ په دې دنیا پسې، د دې د راټولولو سره مړه شئ. نو دا هر څه د الله د اذن سره کیږي، دا هغه نه غواړي. نو داغونه غواړئ او کوشش هم کوئ، او بیا نور خلک هم دې طرف ته راولئ، دا خپل غم جوړ کړئ. ولې د زړونو نه مو د وینو اوښکې نه بهیږي؟ چې کله ګورئ چې زموږ مسلمانان بچی ایس ایتیس جوړیږي، مسلمانانو ته وګورئ چې هغوی په څنګه بې حیایۍ او فحاشۍ کې نښتې دي، چې کله خپل مسلمانان وینئ نو هغوی د الله نوم اورېدل نه غواړي. ولې په دې خبره زموږ زړه نه جاړي چې کله تاسو خو په آرام د هغوی سره ناست یئ؟ نه، داسې نه ده پکار. دومره ایماني غیرت خو پکار دی کنه، چې دومره خووی د بنده په زړه کې چې د الله خبره ورته وکړي چې په سو طریقې سره دین طرف ته راشي. هغوی صرف دوه ځله یا څلور ځله ویل پوره نه دي، دا تړپ راوړئ، هغه خیرخواهي راوړئ. زموږ خیرخواهي څه وي؟ چې تاسو صحیح کپړې نه دي اغوستي، خلکو ته زر سو وایو چې تاسو صحیح کپڑے نه دی اغوستي. دا نیل پالش دی ولی لګولې دی؟ تاره فائدې نو نکړل، خپې دی نه دی میلاو کړي د مونځ په وخت کې. دا د زما خیرخواهي، ما د خلکو اصلاح وکړه. دا نوی خیرخواهي، خیرخواهي دا ده چې هغوی په کومه تیاره کې دي چې د هغې نه نور طرف ته راولئ. چې په کور کې تیاره شي، حالانکه بنده ته هر شی ښه معلوم وي په خپل کور کې، خو بیا هم هغه ټکرې خوري د تیارې په وجه. دلته بنده د سو سره ولګي، هلته ټکر وخوري، حالانکه تاسو ته ښه پته وي چې کوم ځای صوفه پرته ده، کوم خوا دروازه ده. بیا هم بنده ته د رڼا ضرورت وي، او په دې معامله کې سوچ کوئ چې د رڼا هیڅ ضرورت نشته په ژوند کې. توري تیارې دي او بې پروا دي، او نن ټول انسانیت په تیارو کې ډوب دی. ډېر کم خلک دي چې په نور کې دي. یا د کفر تیارې دي او یا د ګمراهۍ تیارې دي، او د جهالت په تیارو کې خو ډېر خلک دي. نو دا د خپل ژوند مقصد جوړ کړئ. کوم نور چې الله تعالی تاسو ته خیلې دی، نو دې طرف ته نور خلک هم را وبلئ.